د پروان ولایت پولیسو ننګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د پروان ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې څلور کسان چې غوښتلي 70 کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي دي. په وروستیو میاشتو کې د پروان ولایت لاري د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نشي موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید آزادې رادیو ته وویل، تیرونی لاس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشي موادو د نهو پیښو په تړاو نیول شوي ول، د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 233 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولي مشروبات، 390 د نشي ګولۍ او 1000 لیټره تیزاب ونیول شول. خغلی موهید وای د دې مرکز محکمو په علني غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندوستان ته څلور تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوې راغلی چې په لومړی پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 1 کیلو او 180 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې 90 ګرامه هیروین په خپلو سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول، د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشه یي موادو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. او دونه وروسته پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امر نصر احمد جهانگیر ازادي رادیو ته وویل، یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتلې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي، د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه،
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتن یې ترک هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو، او داسې کسان هم شته چې 50 وارې ترکلی خو یو 50 وره بیا ونیولی ده، بیا سګریټ شروع کړی.
د محمد طایر په نوم د موتاد خاطره به واورو.
دا وکاله په دغه کاله ما چې دا وعده کړی ما پورته شي نور اوړ د پلار مې او پاسو کشران وړونو رام د خدای به شرک.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خفت نشم پورته کولای، لوخي خو منزلای شم، خوخته ته خو بور کولای شم، کارګر ته خو بور اورلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې تر دې مخکې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر استمی ازادي رادیو ته وویل، دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 245 ټنه زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي، د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي، باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کړي. په دې اړه مرسجل ارسلان راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 3 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل، د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو تر څنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلي رستمي زیاته کړې چې د پلان له مخې به په راتلونکو دریو کالو کې د زعفرانو حاصلات څوارلسو میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوي او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 3 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیریدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشه یي موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی چمنشاه اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه
ناامنی تر ټولو عمده او د بحث وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته ناامنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپله نشه یي مواد هم د ناامنۍ لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلیږي چې په ناامنۍ کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنۍ او نشه یي مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابره کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له 100 ټنو تولید شوي زعفرانو څخه 8 ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه، اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له 3 کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابي ازادي راډیو ته وویل په روان شمسی کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشه یي مواد اسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداز یو محتاط هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې معتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ 2 تنو اوسیدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی، که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې تریاک پکې کرل کیږي او اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او د نشه یي موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بېغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشه یي مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په وروستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو اخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او میلمستونونو کې پراته وي دوی غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي، او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیه قمندانې ویان ذبیح الله شجاع وایي چې دولت د نشه موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسی کال په جریان کې د نشه یي موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه یي مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له شپېتو بیا تر اویا زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
زه له نشه یي موادو سره د مبارزې د یو مسؤول په توګه د معتادینو د ډیروالي په اړه اندېښنه لرم. له بده مرغه چې له 1309 شمسی کال راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وه چې په بغلان ولایت کې د معتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 45 30 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبريږي. اوس به د سګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی، رواني ستونزې او سګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د دې لامل سوی چې اوس ډېری ځوانان سګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سګریټ نسي پریښولی، آیا سګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري؟ ایا داسې درمل هم ستا چې د سګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې سګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاته شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هماغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. یوازې کولی شي چې بله طبي مرسته نه هغه دم قطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ لی هغه چې ته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږد مهال سګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډېر سګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. د اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
کې سړی ډیر کلونه سګریټ څکولي او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزو سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینو موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه دی چې څوک مخکې سګریټ مصرف کوي که نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی. خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به یې سري، زړه ټکان به یې زیات دي، اشتها به یې خراب وي، یو رقم گیچ و گنگ سی حافظه به صحیح کار نکی دا یه آراغ نخ نخانی دی چی خواهی وجود دی پا جنجال پاته دی یعنی فیزیکل مشکل لری اوست معلومی گی چی تنباکو دواله لری
آیا سگریتو تاوار تا داشت ستا سی دا سگریتو بدیل بی او زیانی تر سگریتو کمی
اوس بدیلون راغلی دی پا بازار کستا لکن باید فرق وکو دا بدیلونو یا رقم بدیلون دی چی کمپنی جور کلی لکه برقی سگریتونه لکه اگه کچنی سگریتونه لکه اگه دا پان سگریتونه دا ټول اگه بدیلون دی چی اگه تجارتی کمپنی خلکو تا تبلیغات کهی خود دا طول اما اگه ضرر لدی چی سگریت لدی یا اگه بدیل دی چی دی تبیل لحاظه و دوی تا تداوی برابره ای لکه دی نیکوتین چسب لکه دی نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چی دی دا دود نکهی خود اگه کسان چکم تنباکو تا عادت لری اگه نیکوتین ضرورت رفع کهی پا دی مانا چی اشتیای سگریت تا نرازی
آیا سگریت هم د نورو نشهی مواد غوندی د دیتاکس یا زهر استلو مرحله لری؟
د دیتاکس خبره چی مکم کهو یعنی د بدن د زهر د استلو مرحله یموږ وجود هم مخکې له سیګریټو هر څه نه نیکوتین لري دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود ته ځي نو دننه هم د نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی نو سړی ته یو بحران پیدا کیږي ښاري کې چې خوب د ته راغلی ده لکه سترګې سره کیږي لکه خستګي احساسوي دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کیږي چې بیا یو څو درې څلور ورځې تېرې شوې بیا نو وجود پوهیږي چې مثال نو خپل کاروبار لږ شروع کوي د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي دوباره سړی په حال راځي دغه دورې ته موږ د زهر استلو دوره بوایم
ځینې خلک ولې سګریټ نشي پرېښودلی
ځینې کسان د ارسی له لحاظه نیکوتین کچه کم دی دا کسان د فامیلی له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی لکه سګریټ اسکی پزې توباکو دا شیان ډېر استفاده په فامیلی توګه په هغوی کې لیدل کېږي دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي دا پوره وي خو د خلک ژوند له جار و جنجال سره ډېر مخامخ په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنگنیستی و بیکاری و دا خبره چې دا خبره خلک پریشانه ای او دوی داسې فکر کوي چې دوی د پریشانۍ لپاره سګریټ دوی آرام کوي بعضې روانی ناروغۍ دي لکه استراب خفګان چې دوامداره ای نو دا خلک به دوامداره د کمولو دپاره سګریټ څکوي
سګریټ پرېښودل څومره وخت غواړي
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترک کړو هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو او داسې کسان هم شته چې 50 وارې ترک کړی خو یو 50 واره بیا ونیولی ده بیا سګریټ شروع کړی نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم اراده آگاهی او د هغه د پختګي دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري او بالاخره د سګریټ د ترک کولو یا نه ترک کولو باندې تاثیرات کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ
د سیګریټو د پریښولو په اړه مول محمد ایاس تر نک سره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده او وسته خاطرې واردی د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشه مخکې د فوټبال ټیم درلود خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلې دی د وایي چې په خوا سیګریټ لانس کول خو اوس په هیروینو معتاد شوی دی دا چې د چاپ نه شو اخته کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي په دې اړه زموږ له همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده
زما نوم محمد طاهر دی کندهار کې په اول نه یک په چونی کې ما کور ما بس ته ټیم د فوټبال دلوده ما سیګریټ لانس کول بلای دی باندې بعد د لاس په اخته شول ما دې د وکاله په داوس کې د نشه پرې شو د دغه ځای وته دی وم بابا مې وفات شو ورته مې دغه دغه م شروع چر سم اول شروع کړ بیا تاریخ سو بیا تاریخ سو کریستال په هغه شپو کې کریستال سو بیا دغه نورینو تر واوښتم دا وکاله په دغه کاله ما چې دا وعده کړو ما پورته شی نور ور د پلار مې وفات شو کشر کشرانو ورونو رام ډاکټر په تای وی شراک ګذړانیا بل سرای تر واړو دا پلان شم زرا غلیم دا اكيد نه مې د چ بیا بنشانه کوم د باندې مې نشم پرېښو چې هغه پر دکانه خلک شنه سپه شاخ لایک راته کتل سلام به نور واچوي نبی له کولم نیم ساته د دکان خلکو مشران شپم جوړو د مزمن په نشه بر تخته سو مغوته به می سلام ور واچوي د سلام چې خو به مال یې کی مخ به واره بیا په دا وس کې زه دغه ستړي کړم زه تلم توت می راوړل دانګی می کول ځان می پساتی ما درنه نغلا نه د کړې بیا زه روزانه کوم نشه کوم خپل د ورور سره روزانه دتنم پل کشنیان لبیا د بیم آب چاد پیزات نبود کشران لام لاس را واچ ویرام لع هچ نشان نکوم مرشل پنزی ویز بانان پی بکور وزن نوز و اما زمان می بلد کرکیت بی دوشان و خود علیه تبلارس دا غول سات را سرتی چی نشان کوم گرد بد را سبری
عدالت اول فساد سرا مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په ځله پوره ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چي لسکرن سراج یو بیا وزله ماشوم دی. د یو مور او دوه کوچنی خوندې لري. سرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور ډوډۍ هم د پرغاړه ده. د یو ورځ د کار لپاره له کوره وزي بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره خولې ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوخی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا سخت دې خفه کړم. د یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چهر ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخته کېږي، که کار نه راکوي چې بل څه په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
دا ستاسو کور دی؟ ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دا دی درغلم.
بچیه دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
څوک یې؟
مور زه یې بسراج.
زویه نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم. لا هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویلې غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیر سي، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند راک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو شنبه فرصت په شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دته دا هم نوزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وبینئ. ازادي